دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 4 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه، د راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو دریځ او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تجارتي خنډونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې ناکامو کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو امر کړی. په وزویلی پټان کې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وجري دي او آذربایجاني چارواکي د نګورنو کرباغ ته ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو سره اته ویش ورځې دي چې له هغه هیواد ووزي. نوموړي دا خبره پرون د اکتوبر په 3مه په خپل ایکس باندې لیکلي. د لاغې وروسته دا چې د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي په خپل خوښه ووزي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون عملي کوونکي ادارې ناقانونه کډوال په زور باسي او جایدادونه او کاروبارونه به یې ضبطوي. د سرفراز بوکټي په وینا د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازت وي. په وز ویلي چې پرون د اکتوبر په 3مه د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د خفیه معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس وسلوال وجري دي. د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خبر شوی بیان کې ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده چې په کې لس وسلوال بچل شوې دي. د بیان له مخې دغه عملیات د ټانګ په غرایزه سیمه اعظم آباد کې ترسره شوې چې په کې د پوځ لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټر استعمال هم شوې ده او د وسلوالو څخه په ګڼ شمېر کې وسله هم نیولې ده. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان بیان په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو ملګرو د وژنې تصدیق کړی او پر دغه مهال یې د 15 عسکرو د وژنې ادعا هم کړې ده. بلخوا په وسله هم د دغه ادعا په اړه سن دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لاره د انټیګریټ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده. کسټم چارواکي وایي چې د راهداري د دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې جوړیږي او د دې لپاره ایشیایي ترقیاتي بینک شاوخوا 16 اربع روپۍ مالی مرسته ورکړې ده. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز یو مشر شاهد الله خان تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پر دغه منصوبه د کار ودرېدو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده.
دې وخت کې تاجر ته همدغه خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه رارسي. تورخم د دې پراجیکټ د لاسه 3 کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارۍ 1300 لارۍ پورې ربط مت شوی دی هغه ډېر راکم شوی دی 300 تم راشي.
بلخوا په تورخم کې د رسد او تعمیراتي ادارې نېشنل لاجستیک سل مشر کرنل ریټایر عزیز خټک تر اکتوبر په 3 منټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبات 100% کار پوره شوه. خو د دوان خواو ترمن د توتري خالي او زینو نور وجوهات او عمل د کار د ځنډ کار شوه او اوس پرې بیا کار پیل شوه دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دغه اعلان له مخې د کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیږلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو نومو بندیزونو مقصد د سمګلینګ مخنیوی کول دي. د کسټم محکمې نن د اکتوبر په 4مه په خپل یو بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو 10% فیس لګول کیږي. آذربایجاني چارواکي د نګورنو کرباخ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د لهغې وروسته دا چې باکو تیره میاشت پوځي عملیاتو وروسته دغه ارمینی نسله سیمې کنټرول ترلاسه کړ. سرچینو د اکتوبر په 3مه آزاد اروپا ریډیو ته ویلي چې په نیول شو کې د کرباخ سیمې یو پخوانی مشر چې د سپتمبر میاشتې په پیل کې خپل دنده پرېښود به هم نیول شوی دی. دا ګرفتاریانې لهغې وروسته مخې ته راغلي چې د آذربایجان سرکاري امنیتي ادارې ڈی ٹی ایکس د دغه سیمې ځینی نور چارواکي هم ونیول. او بل خبر دا چې د کرکټ ته یو ورځنی لوبو نړیوال کپ سبا د اکتوبر په 15مه د هند په احمد آباد کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ سیالۍ څخه پیلېږي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې له هغه هیواد د وتلو امر کړی دی، خو هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي
ایڈوائزری هم ایشو کړی و چې په هغه کې موږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي، نو باید چې هغه دې په زور ونه لګېږي خپل وطن ته.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکي کال د جنوري په پای کې د انتخابات کول اعلان کړی دی، خو شنونکي وایي چې اتمی نیټه لا هم نه ده ورکړل شوې.
الیکشن پر بټی داسې کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولی چې څه به کیږي.
د اکتوبر دویمه په نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو ځینې کسان وایي په خیبر پښتونخوا کې تشدد د پخوا په پرتله زیات شوی دی.
ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانې چری نو هسپتالونو تانې دواړو ته چور شي نو ته وایي چې خدای پاک دې ته خپل شیز نشته بغیر د تشدد نه.
پر دې سربېره په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شئ. دغه اپ تاسو له خپل ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان نگران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هیواده باسي. حکومت ناقانونه کډوال ته ویل دی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې دي په خپل ووځي، کنه له دې وروسته به په زور ایستل کیږي. د پاکستان کورنی چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ویل چې تر ټاکلي مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبطیږي. بلخوا څېړونکي وایي چې د پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټي په غونډه کې د کېدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمېر د افغان کډوالو دي. په دغه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
د ناقانونه کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسېدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت سقوط نه پس پاکستان ته راتلونکي ډېر افغانان بیرته خپل ملک ته تللو ته زړه نخه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د ناڅاپي پریکړې په اړه تاسو نگران وایي چې د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار راوړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کیږي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دوی ته وویل
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمګه د پاکستان خلاف استعمالیږي، خاص کر بیا چترال کې سکم بریدونه وشلو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه تر خګرو سکل وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکه هغه بار بار وایي سره پاکستان کې تر خګرې افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستلو ډاری نه ده، کچره پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطه یې نو د تر خګري بیا هم نه کمیږي.
د حکومت ته پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سفرت بکټي د پریس کانفرنس نه پس کمپرا سیاستدان په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پخوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه ولیکل د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نرنۍ تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو نه سرګند سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشردوستان په خصوص پښتانه باید ځغ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال مشال رډیو ته وویل چې د هر ماښام د قدم وهلو لپاره یو پارک ته ځي، خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس ته پسې د بهر تللو همت ونه کړو، سره د دې چې تر جنوري پورې قانوني ویزه او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کمی دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصا هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته، نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي دوی ته بیرته ستنېږي، کېدای شي هلته انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هیوادونو کې کیسونه لري، په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې هم د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو ډیره لازمی او ضروری
ډیر تزینګران دا هم وجه دومره ګڼ شمېر خلک د ملک نه په زور وستل اسان کار نه دی. په پېښور کې آزاد ژورنالیست رفت الله ورزی په دې اړه مشال لډیو ته وویل
دے دا یقیناً یو ڈیر غٹ یو ہیومن کرائسس بدا بالکل جڑی او دا اس سنگا پاکستان ٹیکل کی پاکستان یقیناً چے دے پاکستان دے پر دا ڈیر مشکلات بوئی پدی چے پاکستان پفپلا اکانومی ڈیر بد حال کے دے او دا دی بندے ڈیر ریسورسز لگی دا ٹول خلق او دومرا خو مطلب مونگ سر آغا فورس نشتا چے تا 11 لاکھ خلق چی دی آغا مطلب ٹول زمونگا دا صوبے پولیس چے دے یو یو نیم لاکھ نزیات نہ دے مطلب یو 10 لاکھ خلق چی دا تا غیر قانونی دی دا چے دلتا نا مطلب اوباس دی دا پر ڈیر مطلب ریسورسز لگی نو دا یقیناً چے دے یو چیلنجنگ معاملہ دے.
تا پاکستان د اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سولنگی په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې ټول ناقانونه کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. تر ځینې نگران دا هم وایي چې داسې په خپل سر د کډوالو ویستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د توند غبرګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسره پریدي په دې حق له مشال لډیو ته وویل
بسیار موږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړو چې په هغه کې موږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور او نه لګېلې شي خپل وطن ته. نو دې حوالې سره موږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي نو هغوی چې په دې کې داسې خلک کېدی شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونه هغوی مخکې هم د 13 سلویښتو کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده نو موږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به جاري شي.
د یادونه ویل ده چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد او پنډی کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړي او 800 کډوالي نیولي وو چې وروسته یې په 200 کې 700 اسناد لرونکي کسان خوشي کړل. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رډیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو لړۍ چټکه سوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی هلته د پولیس په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموز مړینې په اړه غبرګون ښولی دی. په عین حال کې د افغان کډوال په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې سوې دي. په پاکستان کې ډیره افغان کډوال وایي د دوی زیاتره هلته د استوګنې پر اسنادو لرلو سربېره نیول کیږي او ځورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسد الله الدین راکوي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پوښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره بیایږي. دا نه وایي چې دا ویزه لري که نه لري، دا اسناد لري که نه لري، مقصد د 200 روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، ځورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د 24 ځانمرګو بریدونو لډاله په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
دا مشال رادیو زموږ غلم مشال رادیو ساوري د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکو سوداګرو پرون مشال رادیو ته ویلي چې په تورخم کې انټیګریټډ ترانزټ ټریډ منیجمنت سیستم پرون منصوبه پر خپل وخت بشپړ نه سو او تعمیراتي کار د ځان ښکار سوې دي. دا سوداګر وای چې د دې منصوبې د تعمیراتي کار لامل سړکونه ویجاړ سوي او په تورخم کې ټرافیکي ستونزې راولاړې سوي دي او د مالونو ډک ګاډي په لوی قطارونو کې ولاړوي او پر دوړخیزه تجارت اور سره اثر پریوزي. بلخوا د نېشنل لوجستیک سیل او کسٹم چارواکي وای چې د دې منصوبې 80% کار بشپړ سوي خو د یو شمېر وجوهاتو لامل پاتې کار د ځن ښکار سوي او هله لري چې ژر یې سرته ورسوي. په ډېر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
کسٹم شرواکی وای چې د راهداري دی منسوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنت بانک خو شاشپارس بلیون روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وای چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ویلی وو چې د جولای د منیټی پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو لوجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاده تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبه په وخت سرته نه رسیدو لامل دوړ خو ته د مالونو ډ غاړي په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
دی وخت کې تاجر ته همدا خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسی. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لاره یا 1300 لاره پورې رفت مت شوی دی، هغه ډیر رقم شوی دی 300 تم راشي. نو تاجر دا خواهش ته چې دلته د پروسس زر شي لاره دی ساره نشي. به شک دوه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکړي چې دا خبره عملی شو نو پروسس په ښه شي، دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دواړه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیا نیم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د ځنډ کار دی او لوی ګاډو د زید نشټوالي لامل تورخم او پیښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو کتارونه ولاړ وي.
تر پیښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو خلک بیماران هسپتالونو لارې لوکل روډونه دي دا بندي، هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې د پتورخم کې د کنستراکشن وجه ده چې دا د زند کار شوی دی او دی وجه نه مشکلات عام ولسته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاری، خو هلته د دوه طرفه ترافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زند کار شوی، خو اوس پرې د تیرې یوې ونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر یې سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري یا اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور د بر جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې خلک وایي چې هلته جرمونه ډیر سوي خو پولیس کم دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره وټانه ده او هغه هم ډیر لري په لدا کې ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځین سمې ویل چې په شکتوي کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد را کوي.
د تحصیل شکتوی سیمې مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادي د پوره د پولیسې تڼه نشته او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسانوی څلورم ایسا د رګبې په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس باندې آبادی مشتمل دو 75 پورې وړو او ستر کلی دی پکې. شکتی تا تقریبا څلور کلا کیږي چې د تحصیل درجه ورکړې شوې دو 75 پورې نه د تحصیل انتظامیه څه انفراستراکچر شته پکې او نه د پولیس ولته موجودګی شته. دای کا خلک ته څه مشکلات پیش شي د پولیس په حوالہ نو یغه د پورا دغه لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت دی. نو په چار دادو چې شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانه ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضرورتي چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه د خبره وی د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان او تویشت ساوا پولیسو کښې زیات شمېر کسان د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په وجه یې په سیمو کښې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغه دولت اتونه دو په مکین او په لادا باندې اتونه دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا ستونه دي. په دا باندې د 2800 پر لګ بګ پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سراروغه چې کیما اتونه دو په دا باندې 500 پر کسان تعیناتي خو په داک شي په اتونه باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یو دوه کسا د کوټکی په چوکۍ باندې یو دوه د امارغزي او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټی کوي. نور ټوټل چې کوم دي دغه په ډپټی باندې حاضر نه دي. حالات ریس پر ریس خرابېږي په علاقه کښې غلې حاکېږي ترانسفارمرې وري. د اپر وزیرستان ډی پی او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه یې دا دو چې ډی پی او دا خپله ضلع ته لوړ شي په خپله ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو. په دغې رنګه پولیس لاین ده په خپله علاقه اپر وزیرستان باندې هغه په مکین وي که په لادا وي که سراروغه وي که بله ایریا چې چېر شي وي پولیس لاین
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي غوښتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتوی د پوره وو د تڼې منظوري زر وشي.
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استول ہم دے اور دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چے دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا دے یو اہم زیوی چے زمون ٹول کار چے دے آگا پولیس لائن لو پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی. آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کڑے دے الانگ وتھ ڈی پی او آفس او آگا اس یو سورز میٹنگ دی انشاءاللہ با فائنلائز شی.
د سویلی وزیرستان پر اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال کولې د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپله د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د سیاست پر لور. جمعیت علماء اسلام فی ګوند د اکتوبر پر درېمه نشته د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری دا تور رد کړ چې ګنې هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې د انتخابات پر مهال د سخت یخنۍ مسله راپورته کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي یو خوا له اسټبلشمنټ سره د مسلم لیګ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوند معاملات حتمي نتیجې ته نه دي رسېدلي او بلخوا په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات دې نور هم وځنډول سي نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندیو منظوري ورکړې وه. دا له هغه ورسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړي چې ګنې دوی واړي چې روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځن ښکار شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلی ځلې ممکن نه وي. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 2 منیټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن د خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنه راپورته کړي دي او لس دی هغه څوک وو پیژني چې د انتخاباتو نه تخته کوي. خدای جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 3 منیټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې دا تور رد کړو چې غنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي.
جمعیت علماء اسلام پرنن د الیکشن مطالبه وا ننم دا او سبب هم وی یو لیډر نشاندہی کئی یا خدشات ظاہر کئی نو اگر خدشات تا دا رنگ ورکول بکار ندی چی دا الیکشن ملتوی کول دا پارا خدشات کئی اس کارنا اگر صرف او صرف دی ملک دا گا موسمی صورتحال نا قوم آگا کئی الیکشن کمیشن آگا کئی دنیا آگا کئی چی پدی روزو کئی دے سنگ تاریخ جنوری یاد کرے دے پا جنوری کو پدی دے علاقوں کے وہ روی
خو شینن کی وائی چی پتیر اتحادی حکومت کی شاملو ٹولو سیاسی گندونو غختل چی را روان عام انتخابات دی پا وقت ونشی نو ځکه دوی د نوی سرشمیرنی منظوري ورکړی و. خبریال او شینن کې لحاظ علی په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو په اصل کې اغوی هم نه دي تیار او اغوی هم د دې عمل حصہ دي چې انتخابی عمل د تاخير سره ښکار شي. جی وایي په دې کې جماعت د چې مخه تراغله دي دغه پښه مسلم لیگ نن هم ولاړ دي چې په جنوري کې د عام انتخاباتو نه کړی شي او دا د نور د تاخير ښکار شي. غټه خبره دارا چې انتخابی عمل کوم چې په نوې ورځو کې کول پکارو او هغه د نوامبر پړومبۍ هفته کې داغي میوده ختميږي هغه د وړاندې نه تقریبا د 3 میاشتو تاخير تزي کې دا په جنوري کې نو په داسې وخت کې نورم زیاده تاخير سره زما په خیال دا یو ډیر غیر جمهوریت عمل دی.
زيني شینن کې د انتخاباتو د زندولو یو بل وجه هم په ګوته کوي او هغه دا چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوزي استابلیشمنت او پاکستان تاریخي انصاف ترمن سخت اختلافات دي او د پاکستان مسلم لیگ نون سره هم د استابلیشمنت معاملات حتمی نتیجې ته ندی رسیدلی او تر دې دمه د استابلیشمنت نه هم لار خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا محل په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د زینو قضیو فیصلې اورول شوې دي. په دغه اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزه سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا وایم چې الیکشن پر بټي اردا سي کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولې چې سبا کیږي او که څوک دا وایي چې هغه به داسې خبره هغه ته معلومه وي په پاکستان کې به الیکشن کې کوم پارټي حصہ لی او کوم بنالي او الیکشن به کیږي او کنه به کیږي نو دې ټول سوالونو جواب دلته اچھا سره هم نشته. هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کیږي.
د اگست په میاش کې د ټولو اسمبلیانو د تحلیل کې د لورسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په 3 میاشتو کې د نننه د نومبر د 9 نیټه پوري نوې عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرني د منځوري روستو د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوې حلقه بندیان کول وي او د حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 13 نیټه سرته ورسي او د هغې روستو به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې انتخابات کوي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
از زمږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ موري د لایسي چپاتې د www.mashalradio.com په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو په امره ګرځوم چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو سره د وشوځي دي چې له هغه هیواد ووزي. نو موري دا خبره پروند د اکتوبر په 3مه په خپل ایکس پانه لیکلي د لاغي ورسته دا چې د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو نا قانونه کډوالو ته امر کړی چې د نوومبر تر لومړۍ نیټه دې په خپل خوخه ووزي. فواز ویلی چې پروند اکتوبر په 3مه د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د خفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس وسلوال وجلی دي. د پوست اماریکو دفتر پرون په خپل شوی بیان کې ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوي چې په کې لس وسلوال وجل شوي دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو ملګرو د وژنې تصدیق کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لاره د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځن ښکار ده. د کسټم چارواکي وایي چې د راهداري د دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورت اډې، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې جوړیږي او د دې لپاره ایشیایي ترقیاتي بانک 14 ارب روپۍ مالی مرستې هم ورکړې دي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوي بندیزونه اعلان کړي. د دغه اعلان له مخې د کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیږلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارنټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه نوو بندیزونو مقصد د سمګلینګ مخنیوي کول دي. آذربایجاني چارواکي د نګورنو کاراباخ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د لهغې وسله چې باکو تیره میاشت د پوځي عملیاتو وروسته د دغه ارمینی نسله سیمې کنټرول ترلاسه کړ. او د کرکټ ته یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ سبا د اکتوبر په 5مه د هند په احمد آباد کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د سیالۍ څخه پیلېږي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6مه له نیدرلینډ سره کوي او افغانستان به د اکتوبر پر 8مه خپله لومړۍ لوبه د بنگلادیش سره کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مهم خبرونو لنډیز فرخنده صدر ته واوروي. او تاسو په هم د بل راپور په لور راګرځوم. د ولسی ازادي او جمهوریت د څار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې ده. ادارې نن په خبر کړي یو ریپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدید طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 13 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره ګامونه پورته شي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیز لرلای شي. د ریپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر لڅویلو ډډ وکړه ویل چې راتلونکي منتخب حکومت په اړه بیان ورکولای شي. په دې نور تفصيل ملیحا میرزاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 3مه په خپور شوی ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په ریپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په ریپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنا څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په ریپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره شوی. په رپورټ کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورټ کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یوه ویډیو شریک کړه چې پکې یوه ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورټ وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوځ نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادی ټرست په نوم د درغلې په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جعلي توګه یوه ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي چې یو خوشبختانه یوه ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې. څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاین وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورټ وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي. خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوي یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخیستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې هغه باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خچا لري. زموږ تنظیمان هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی حکومت خلاف خبر کی باید انٹرنیٹ آزادی
شهزاده ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورټ پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دا دی چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورټ پاړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورټ کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خوري. د اکتوبر پر دویمه د ادم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل سول. د دې ورځ په مناسبت د نور هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وسوي، خو د دې ورځ د لمانځلو باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې ثبتېږي. څېړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره سم کار نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. په خو د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او جوړ کړي او اقدامات یې کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار انیسا اجمل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې سیډونکي وایي چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغه باوجود په پښتون میشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وشنې په ماشومانو ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سیډونکو دا خبره د اکتوبر په درېمه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د عدم تشدد نړیوال ورځ خو لمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغه باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه لیکوال او څېړونکي نور الامین یوسفزي د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد په تعلیمي نصاب کې له نورو قانونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لا قانونیت، د ریاستي ادارو له ولس سره ناسمې رویې او په قبایلي سماج کې انتها پسندي منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه د همویل چې کله د معاشري ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانونه دي نو هغه د نومریک لایف نه یا د خانه بدوشې نه چې دینو قبایلي ژوند ته تللي او بیا قومي ژوند ته تللي. د بد قسمت ہے نا پښتانه چې کله د خانه بدوشې د ژوند نه قبایلي ژوند ته رالل، نو داخلي قبایلي ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ورنغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو بدی باندې بلا یرغلګل رالل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغه سره داسې وشو چې د دې جنس کې تشدد ور داخل شو، د تشدد تشدد نه یو بل لطیف بچی پیدا شي چې هغه ته د غیرت وي، دا هم د تشدد بچی دی. نو د پښتنو ټولنه کې 15000 کاله مخکې غیرت نه و، هغه کې پتو د دې پټ چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مره تشدد نه و. او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړی یو، بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو چې هغه به کاریو په عمله کول نو مونږ په منځ کې اسې تلیدو. دا غي د وجه نه زمونږه جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا دا څه وشو چې دلته عربیان راغلل، نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی. څنګه زمونږه هغه قبایلي ژوند نور موقت شو، قوم ویر ځان ته ګناه وګڼل شو.
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر 2مه زکه د عدم تشدد نړیوال ورځ وګرځول شو، چې په دې نیټه د هند ازادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفي سالار موهنداس کرم چند ګاندي چې پر مهاتما ګاندي مشهور وو د پیدایش ورځ ده. مهاتما ګاندي په هندوستان کې په 20مه پیړۍ کې د عامه پوهاوي لپاره د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې، او هم د دغه مبارزې لپاره په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما ګاندي په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا بچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفي خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سولهیزه مبارزه پیل کړې وه، او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو، او هم په دغه لار کې څو وارې بندي شوی دی. په پیښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ڈی کړې ده، د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلې دورستو رو رو کمزوري شو، ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینه پس بیا هغه تحریک چې دی نو هغه صرف د خدای خدمتګارو کورونو ته پاتې شو او ټول نه کې خور نه شو ځکه چې یو نوې آئین راغی یو نوې ملک جوړ شو قانون راغی علمیه را زمونږ د ملک چلن سبا دونه تشدد سیوا شوی دی چې په کورونو کې نه ما په کلاس کې وي چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزې وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپتلې ده نو به تان خپتلې نو تیر رضا کنه او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیتل نو د دې خزې دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کوي یعنی دا هغه د دوه کال زوی ته منکته دل زکه چې دا مور پلاش باندې هغه ناستو تاسو هغه تصویر وکته ده کنه بیا دلته لاندې د میدانی علاقو کې ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانی چرین هسپتالونو تانی دواړو ته ورشه نو تبو چې خدای پاک دلته خپل شیز نشته بغیر د تشدد ده نو دا سیوا چې شو نو داغي وجمدار چې دلته منګه ګلوبلایزیشن ته ورلو دلته منګه ټولنه قبایلیت نه دوتې دو د پاره او د اربنایزیشن د پاره خو کار وکړو خو د دې پاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږ له معاشري نه لټول نه تشدد لري کو
سیلون کې فایق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي خو په پښتنه ټولنه کې ادمی تشدد یوازې د یوې سیاسي ناری په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنه ته زیان رسیدلی دی
په کورونو کې په کلو کې په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو او په وړه وړه خبره باندې پینځه او شپږ مړی کوو په ونه مړی کوو په چرګ باندې مړی کوو په غوا باندې مړی کوو په شوتل باندې مړی کوو او یو دومره د وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه د خبرې کې او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیش ځمکه باندې پنځه ویشت کاله دیرش دیرش کاله دښمنۍ روانې زمرګرو سره سره ټوکې کوم هغه خلک کوم چې ځان ته د متشدد ډیر کلک او کوټلی پیروکار وي د اغیم کلیوال ژوند ته او د خپل عزیزانو سره ژوند ته وګوره نو اغیم درې او څلور او پنځه مړی کړي دي نو په کور کې تشدد کوو او په قامي او په ملي مسایلو باندې په وسایلو باندې په شتمنیو باندې په دې کې مونږ بیا د تشدد کوو
سیرون کې وای چې په پښتنه ټولنه کې د ادمي تشدد فلسفي پر مخ وړل لپاره جمهوری ادارې او جمهوری قدرونه هغه څه ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دی خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې له نصابه یې د کرکې خپرولو مضمونونه لري کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړي دي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
زموږه غل مشال رادیو خبري د اوبو وفاقي تقسیمونکې اداره وایي چې سږ کال به د یخنی کروندو ته 15% اوبه کم ورکول کیږي تیر ورځ په غونډه کې دا هم ویل شوی د بارانونو د کمښت لوجب د اوبو کمښت پر کروندګرو زیات اغیز کوي ځکه هر وخت چې اوبه کمی سي نو تر ټولو زیات غنم متاثر کیږي او دغه فصل په پنجاب صوبا کې زیات کیږي په خیبر پښتونخوا صوبا کې غنم زیات ولې نه کیږي او هر کله چې په پنجاب کې غنم کم وسی نو په خیبر پښتونخوا صوبا کې څه اغیز وي موږ خبريال شنواز ترګزی د کروندګرو د اتحادیه ترڅنګ د غنم او اوړو د کاروباریانو د اتحادیه له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی
د ارسا پنوم اداري د سکه د پر د وبو د تقسیم منځوري ور کړې انډس رایور سیستم اتھارټي یا ارسا چې د سبو ترمنځ د وبو تقسیمون کې اداره ده دا هم وای سکه لید 13 کالونو پرتل د وبو کموخ 15% خودله او ممکنه ده د سره د کروندو په حساب کې کمی هم راشي ارسا د وفاقي حکومت اداره ده د اکتوبر په 2 خپل ویپن د میډیا سره خبر شریک کړي چې ترمخي د دغه ادارې د مشرانو د ټولو صوبو د مشرانو سره غونډه شوه چې پکې ویل شوی دوی د اوبو د تقسیم منځوري ورکړی ده پاکستان کې تر ټولو زیات نهري نظام پنجاب صوبا کې او بیا ورپسې په سند صوبا کې فعال ده نو همدغه وجه ده چې د فصل ربی معنی د یخنۍ موسم فصلونه تر ټولو زیات په دغه صوبو کې پیدا کیږي د خیبر پختونخوا صوبې د کروندګرو د تنظیم ترجمان لیاقت خان یوسفزی مشال رډیو ته وویل تر د ټولو زیاته اوبه خیبر پختونخوا صوبه کې ده، خو له بده مرغه دلته بیا نهري نظام کمی لري.
پنجاب کې چې کم دی وخت کې په دې روانو میاشتو کې کم فصلونه کرلی شي، هغه کې غنم، غنې، روجه او مختلف قسم د سبزی دي، نو د اوبو خو کم اثرات نه بدای چې د فصلونو پیداوار به کمیږي، او چې د فصلونو پیداوار کمیږي چې په ټول ملک بم د فوډ سکیورټی مسله راځي، خو بیا خصوصا د خیبر پختونخوا دلته زریز مکه کمه ده، ټوله غریزه علاقه ده، او د یو اندازې مطابق موږ د خپل خوراک چې کم ضرورتونه دي نو دغه 12 میټرک ټن تقریبا د زمنګ په خپل پیدا کو، او ضرورتونه زمنګ 15 کم سلويخ میټرک ټن کم اس کم دي. نو دلته کې د مخ کنم د خوراک ډیر زیات کمې ده، کو پروس کو په پنجاب او سن کې د وبو په وجبانه د زراعت او د خوراک کمې راځي، نو هغه ټول نه زیات اثر چ دي نه په خیبر پختونخوا راځي.
د وبو د تقسیم یو معاهده په کال 1991 کې شو. تیر ورځ غونډې د خبر تر مخې خیبر پختونخوا د پاره د اوبو منظوري ولکه او 10,000 اکړه فټه ده. دا د 2 کال پخوانی معاهده نه کبه ده، خو د ارسا په خبره د تیر کال د اوبو د تقسیم نشپک فیصدي زیاته ده. د خیبر پختونخوا صوبه کې څه مسله ده چې اوبه ډیر دي خو پیداوار کم دی؟ لیاقت خان یوسفزی دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
خیبر پختونخوا صوبې سره تر اوسه پورې هغه نیری نظام نشته، هغه لوښي وسره نشته چې دا اوبه په خپل کار راولي، او دې وخت کې چې موږ صوبه کمې اوبه استعمالو نو د 2+ میلیون اکر فټ په ځای باندې 15+ میلیون اکر فټ اوبه چې کم دی نو هغه موږ استعمالو، او نورې اوبه چې کم دی نو هغه زموږ ضایع کېږي. زه به یو خبره بل هم تاسو ته وکړم، خیبر پختونخوا کې که هغه د CRBC لفټ کینال دی او که نور ځمکې دي زموږ د کواټ نوالې جنوبي اضلاع په مختلفو نور علاقو کې دا بجر پرتې دي، خې زریز مکی دی خو د اوبو تنظیم مت نشته.
د ارسا په خبره فصلی ربی معنی د یخنۍ فصلونو ته به 15% اوبه کم ملاویږي. دغه موسم کې د سبزیانو نه علاوه غنم او اوریجی هم ټوکیږي چې تر ټولو زیات مقدار کې دغه فصلونه په پنجاب کې کیږي. نو هر کله که دغه فصلونه دغه صوبه کې کم شي په خیبر پختونخوا صوبې څه اغیز وي؟ پېښور کې د اوړو د لوی مارکیټ رامپورګیټ د اتحاد صدر رامبیر خان مومن د مشال ریډیو د دغه پوښتنې ځواب داسې ورکړو.
زمونږ صوبه خو صرف 14,00,000 ټن غنم پیدا کوي، او زمونږ لږ 37,00,000 ټن غنم، یعنی 16,00,000 ټنه او 30,00,000 ټنه، دې کې ډېر غټ فرق دی. روزانه په حساب باندې د پنجاب د مونږ یعنی 25 ټن یو ټرک جی، یعنی 1,60,000 یو 1,70,000 ټرکونه زمونږ صوبې ته روزانه په حساب باندې راځي.
د ارسا په رپورټ کې ښایي سږ کال به د باراني اوبو د کموخت وجه 15% اوبه کموي. د رپورټ تر مخې د یخنۍ د موسم کروندې د اکتوبر د اولنۍ نه تر د 1 مارچ پورې، وړې د فصل حریف یا د ګرمۍ موسم کروندې د اولنۍ اپریل تر د 1 ستمبر پورې وي. د موسمیاتو مرکزي ادارې د اکتوبر نه تر د دسمبر پورې خپل رپورټ جاری کړی. هغې کې لیکلي د غنمو کرونده باید د 15 نومبر پورې هر ځای کې وکړی شي. کروندګر د باران انتظار نه کوي، او د کروندې نه وړاندې باید د غنمو تخم یوه شپه اوبو کې لوند کړی شي، او د وای دې هم ورسره شامل شي. دوی وای امکانات شته چې د خیبر پختونخوا په شمول نورو غریزو سیمو کې په دغه ورځو کې بارانونه وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د خوست پر لور. د اکتوبر پر 2 د خوست د غرغشت مرکزی لیسې زده کوونکو د کیمیا او بیولوژي په برخو کې خپل جوړ کړي ماډلونه نندارې ته وړاندې کړل، او د ګډونوالو په مخ کې ځینې عملی تجربې هم وکړي. د غرغشت لیسې ښوونکو او زده کوونکو چې د دې ماډلو او وسایلو په جوړولو کې ماري مرسته کړې وه، دوی د زده کړو سره سره عملی تجربې او مشاهدې هم ګټورې وبللې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د خوست د غرغشت مرکزی او عالی لیسې د ثانوي دورې زده کوونکي دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپلې عملی تجربې د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې ترسره کوي. دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې عملی مشاهدو سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي، او دا هر څه تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي. د یاد نندارتون لارښود ښوونکي فیاض مرتضی مشال راډیو ته وویل
دا موډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي، تجربې هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي. آینده کې موږ غواړو چې د فیزیک
فیزیک او ریاضی په برخه کې هم د تورته نندرتون پلار وچو خدا برخه زنګړی اختصاصي برخه ده. په دې خاطر موږ د نندرتون زنګړی کړی دم د دوی برخه ته کیمیا او بیولوژي ده سره نګدی موضوعات لري موضوعات یو دی بل زی دخل دی. په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندرتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړی ده.
خوستی ځوانان وای د نن ورځ زده کوونکي د سبا ورځ ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال خ او ګټور رول تر سره کولای شي چې هغوی په نظری او عملی ډګر کې خیزده کړی وکړي. د غرغخ لسی او تنځ کوونکی سمین آفتاب وایي
نور زده کوونکو ته پیغام دا ده چې دوی هم زموږ نه تقلید وکړي، هم دا ډول کړنې رامنځته کړي د خپل هیواد د خپل ولات ولس د خپل مکتب او د خپل زده کوونکو لپاره دا ډول ښې کړنې وکړي. ځکه د اوس چې موږ دا موډلونه جوړ کړي نو دا د زده کوونکو د ښې زده کړې او ښه تدریس په انتقال کې مؤثر ثابت کېدای شي.
خوستی ښوونکي وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډېره شي هغومره ژر دا هیواد په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ځانبسیانې ته نږدې کېږي او د خلکو پوهه یې ورسره لوړېږي. د غرغښت لسې عامر ګلرحمن ایوبزي وویل
دا معرف غښتله شي نو د هیواد هر برخه بیا رسېدلې د پورو ممرادو بیا موږ د بل چا د اختیار نه خلاص شو. نو خاصتا د معرف نه موږ دا غوښتنه ده چې معرف وزارت نه چې د معرف په برخه کې په ټولو بخشو کې یعنی څلور ډپارټمنټ دي په څلور ډپارټمنټو کې باید دی خاصه توجه خاصه پاملرنه د مکاتبو ته وکړي.
د کتونکو په وینا سره لې دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نور افغانستان په شان خوست کې هم د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو، د ښوونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او په اړینو تدریسي وسایلو د ښوونځیو سمبالښت ته پام شوی، خو لا هم د پوهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو سوات د خیبر پښتونخوا د سوات په چارباغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د نجونو په کرکټ کولو بندیز ولګوي. له ها ورسته ځای خلک لوبغاړي حکومتي چارواکي وایي چې دوی د نجونو د لوب حق مني خو د دې لپاره جلا د لوب میدانونه او اسانتیاوې پکار دي. ځای خلک وایي چې په سوات کې د نجونو د لوب لپاره پر عوامي کچ څه ډول اسانتیاوې نشته، بل حکومتي چارواکي وایي چې دوی نجونو ته د لوب موقع ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لړۍ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات چارباغ کې د اکتوبر په اولنۍ نیټه د جنکو ټاکل شوې کرکټ لوبه د سیمې سیاسي، مذهبي مشرانو او ځایي خلکو په زور زبردستۍ بندولو وروسته په دغې میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوی. د سوات په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د دولسم جمعات پورې لوبې کیږي، خو ټول سوات کې د جنکو او ښځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته، ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابعه شوې وه. په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زده کوونکي نازیه وایي چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیا
زیاتر جنکی لکه خوښۍ چې مونږ کرکټ وکړې پای کې ښه تکړه یي، بیډمنټن، د قشان والیبال، خو په هر کالج او په سکول کې د قشان ته په پارکس کې داسې ګراوندز نشته چې دا جنکو لپاره داسې لوبې او داسې ماحولي په پرده کې چې هغه داسې دا خپل لوبې د کرکټ کوي او بیډمنټن کوي. نو په کار ده چې داسې وایي زیاتر لکه زموږ په کالج کې هم ډېر شی جنکۍ دي چې هغه وایي چې زموږ کرکټ خوښ دی خو داسې زموږ دپاره ماحول نه دی چې موږ کرکټ وکړو. نو زیاتر چې زموږ فری کلاس دی نو موږ داسې بیډ بال راواخلو نو په کلاس کې جنکۍ کوي فری کلاس ورځان پسې جوخ کې.
په سوات کې عام خلک د جنکو لوبو او میدانونو په اړه څه وایي؟ دغه پوښتنه مو د سوات سیدو شریف ابتخار علي نه وکړه چې لوریانې په کالج کې زده کړې کوي. وایي چې د جنکو هم هغه رنګه د لوبو حق دی څنګه چې د هلکانو دی، خو څرنګه چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي دغه رنګه جدا د لوبو میدانونه په کار دي.
د ما لور دغه هغه سکول کې چې پای کمل ته بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندی نه ده، خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازت نه ورکوي چې یاره دوی د جنکۍ او هلکان به یو ځای کې دغه شي. نور باقي خدا ټیک ته چې یاره سپورټس لګه نه کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کې اویلیبل کې ولا د سرغزو مې چې در د کمل لوی زنانه چې دي چې دا هم دي ګراوند تو سر راشي منډي ترړې کې دا ځان دا سپورټس دی وزرګه، ځکه چې تاسو وګورئ نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بده دی دغه. نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی نه وای باو کی نو په غزيات په غو کې دای نظام چې د مشران هم په دې ګروند ته راځي، خو چې په هغه کې د نارینه او داخله نه او سب زنانه یې پکې وسره.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د دولت فاونډیشن مشر وکیل سمرین حکیم وای کچری په چارباغ کې په امن سره او سکیورټي کې جنکې لوبي کوي دغه د هغوی حق دی. دا وای
زمونږ آئینی پاکستان برابر حقونه ورکړي دي شهریانو ته، هغه کا زنانه او هغه نارینه خو د دې به برابر حقونه په دې وجه باندې دا اوس د سټیټ ذمہواری ده چې د دې د حقونو تحفظ وکړي، په دې سي موقعو باندې دې ته سیکیورټی فراهم کړي، او ریاست دې زنانو ته دسې پلے گراؤنڈ څنګه چې د نارینو د پاره دي د قشان زنانو د پاره جوړ کړي. کاغه په چار دیوارې کې دن نه وي او کبل پیسفل انوارمنٹ وي، خو چې د دې په کې خپلې لوبې کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډیډو ته وایي چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامۍ له وجې بنده کړی شوې وه. حکومت او ضلعي انتظامیه جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول مني.
زمونږ بچیانې چې دي هغه دومره ضروري دي لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی. نو که د ماشومانو د کرکټ میچ یا د هاکۍ میچ دلته نو هغه باقاعده د هغې دپاره به د ضلعي انتظامیې دا ذمواري ده چې د هغې دپاره د پردې انتظام وموکي، او هغې دپاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره څومره مونږ نه کیدای شي چې زمونږ د روایاتو مطابق او زمونږ د پښتو چې کوم کلچر چې دی د دغې مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره د هغې مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو له دا میچ منعقد کړو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبې په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا ښځو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازت نه ورکولای کیږي. هم دغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبې ودرولای شوې او په دغه باندې باز نړیوالو د بشري حقونو ټولنو سختې نیوکې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.